پښتونخوا کې د ماسپخین څلور بجې شوي دي. زه شاهین بنیرے ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې درته وړاندې کوو. زمونږ ونیزې خبرونې به هم درته وړاندې کوو. کوړمبې د دې وخت خبرونه اورو. خبرونه انیسا اجمل وانی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په انډونیشیا کې د سلسله او سونامي له وجې نږدې 370 کسان وژل شوی دي. د تکړه قبایلی خویندو تنظیم وایي قبایلی سیمو کې د ټاکنو سره په اسمبلی کې ښځو ته پوره نمائندګي ورکړل شي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هند د سارک سازمان د پرمختګ په لار کې خنډ دی. د خبرونو تفصیل. د انډونیشیا چارواکو نن ویلي چې د سلاویسی جزیرې په پالو خار کې د 1.5 کچې زلزلې او لاغرستو د سونامي په نتیجه کې نږدې 370 کسان وژل شوي او په سلګونه نور زخمیان دي. د چارواکو په خبره د دې سیمې آبادی شاوخوا 3.5 لاکه ده. د انډونیشیا په مقامي ټلویزیوني چینلونو کې پاکستان کې ښکاره شوي چې کورونو او جوماتونو ته اوبه ورسي او له ځان سره کنټینرې وړي، خو د دې عکسونو په سرکاري توګه پخلی نه دی شوی. د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم ادارې ویاند سوتوپو نوګروهو خبریالانو ته ویلي چې د پالو په څلورو روغتونونو کې 8 سلویښت مړي او په سلګونو زخمیان رپورټ شوي دي. چارواکي وایي د سونامي له وجې په پالو کې د بجلی تارونو شلیدو له وجې د مواصلاتي نظام پرې کېدو او د وړو سلسلو له وجې امدادي کارونو کې مشکلات دي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم تکړه قبایلي خویندو له حکومت غوښتي چې د خیبر پښتونخوا په نوو قبایلي سیلو کې د زر تر سره د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ټاکنې وشي او په دې کې د ښځو ته پوره نمائندګي ورکړل شي. نن په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د تنظیم یوې مشرې ناهید افریدي ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو زم کې درست هم په دې سیمو کې اس انتظامی، عدالتي او سیاسي بدلون نه دی راغلی.
ٹرم ریگولیشن کی عمارہ اختیارات پیے سر دی صرف نمی والا بدل کرے دے اوبیا کونسل آف ایلڈر دن آگے کی بیا عمدہ کریں گے دا خزو نمائندگی نشتہ نے جس سنگ مخ کے اغا نظام کی خزی غیب وی تک کریں گے اس بیا دی خزی چکم دنو ایکسکلوڈ کری دے نو ہمونگ دا حکومت دا مطالبہ نا چی زرتا زرد دی لوکل گورنمنٹ الیکشن نکرے شی چاہیے کہ خزی نورا خزی راشی
دا غشان دا.
بلخوا د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کول لپاره د یوې ډلې یا ټاسک فورس غړي هدایت الله مشال ریډیو ته پرون اویل وزیر اعظم عمران خان په قبایلي سیمو کې سرتر سره د بلدیاتي او صوبایي ټاکنو کولو ویلي دي. سوات قومي جرګې د حکومت لخوا په سیمه کې د پوځي چوڼۍ جوړولو پریکړه رد کړې ده. د ستمبر په 20مه صوبایي کابینې پریکړه کړې وه چې په سوات کې د پوځي چوڼۍ لپاره د ځمکې اخیستو په معامله کې ځینې هغه خبرې چې په قانوني توګه پیچلې وي نرمې کړل شوې دي. له دې وروسته د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي تر ماښام مشال رډیو ته وویل
ملکنګ کې دوی چوڼۍ شته ده که ډېر ضرورت وي په کار ده دغه ځمکه ویو ټول نیولې ده دغه ځای د چوڼۍ جوړه چې د سوات ډېر او چترال لپاره کافي ده. سوات کې چوڼۍ چې کم ده دا خلکو معیشت ته هم او کلتور ته دا ډېر لوی تاوان دی.
په سوات کې د پوځي چوڼۍ جوړولو پریکړه پس لاغې شوې وه چې په 2000 کال کې د ملا فضل الله په مشرۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تور پورې کړی چې هند د سارک سازمان د پرمختګ په لار کې لوی خنډ دی. تېره ورځ په نیویارک کې د سارک غونډې وروسته قریشی خبریالانو ته وویل چې ده د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج خبرې ښه په غور واورېدې، خو سوراج د هغه له وینا وړاندې له غونډې بهر ولاړه.
زه نن دا خبره په جار کوم چې د سارک په لاره کې، د سارک په پرمختیا کې او د دې سیمې د یو بل سره په تړلو او خوشحالۍ کې یوازې یو خنډ دی او د یو هیواد رویه ده.
هند په 2018 کال کې هم په اسلام آباد کې د سارک په سرمشریزه کې د ګډون نه انکار کړی و او تور یې پورې کړی و چې اسلام آباد په هند کې له ترهګرو سره مرسته کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د افغانستان د دینی عالمانو و کسیزه وفد پاکستان ته ورغلی دی. تېر ماښام د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری مشال رډیو ته وویل چې د سفر مقصد د پاکستان له دینی عالمانو سره د افغانستان د جګړو سولې په اړه د یوې ګډې غونډې په جوړولو خبرې اترې دي. د سولې عالي شورا وایي افغان او پاکستاني دینی عالمان به په دې خبرې وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غصبولو هرکلی کړی دی. د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت مرستیالي علیمه پرین مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د کارډونو د مودې زیاتول په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې پی او آر کارډونه لري یو ښه ګام دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د زیارت په ورځ ویلي وو چې کابینې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې د سوالو پریکړه کړې ده. په شام کې سرکاري خبري ایجنټس نن ویلي د هیواد او اردن ترمنځ په پوله تیریدونکي یوې مهمې لارې راتلونکي میاشت د بیرته پرانستلو لپاره تیاریاں مکمل شوې دي. د اردن حکومت ویاندی جمانه غنیمت ویلي چې جابر نصیب لاره اوس هم بنده ده، خو بیا د اردن د پوه سره اړه لرونکي یوې خبري ویبپاڼې ویلي د نصیب په نوم د دې لارې بیرته پرانستلو لپاره تیاریاں لا نه دي مکمل شوې. د لارې خلاصېدو سره به د شام ولسمشر بشار الاسد حکومت ته عربی هوادونو سره د برامدادو بحالولو لړکی مرسته ترلاسه شي. د شام یاغیانو د مهمه لار د 2015 کال په اپریل میاشت کې نیولې وه، چې وروسته بیا په جولای میاشت کې په د شام پوځیانو بیرته قبضه وکړه. او د فیسبوک اداري چارواکي وایي چې د روسیو کې معلومه کړې چې د فیسبوک استعمالونکو د نسیو 500 میلیونو خلکو په پاڼو انټرنیټي بریدونه شوي دي. تېر ورځ فیسبوک اداري په یو بیان کې ویل چې انټرنیټي غلو د فیسبوک پاڼې د ویو ایس فیچر ته زیان رسولی دی. د فیسبوک چارواکي وایي د دې امنیتي ستونزې هوارول لپاره ګامونه پورته کړي او قانون نافذ کوونکي ادارې له دې خبر کړي دي. د خبرونو پای او زموږ د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 125 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 135 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو یورو 145 روپۍ 70 پیسې او 146 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 34 روپۍ 10 پیسې او 34 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ 13 پیسې او 33 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 72 پیسې او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 342 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 22، په ژوب کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اورید زمغه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د انډونیشیا په سولاویسی جزیره کې د سمندري طوفان او زلزلې په نتیجه کې نږدې 1400 کسان وژل شوې دي. وزیر اعظم عمران خان هدایت جاری کړی چې د فاټا او خیبر پښتونخوا د انضمام کار دی ګړندې کړل شي. په دغه اړه سینیټر هدایت الله وایي
زور هغه ورکو په لوکل ګورنمنټ الیکشن باندې چې زر تر زره دي حلقه بندیان وشي او زر تر زره دي د لوکل باډیز الیکشن وشي.
سوات قامی جرګی د حکومت لخوا د پوځي چوڼۍ لپاره د 15 یا کنا لزمه کې ورکول فیصله رد کړی ده.
سوات کې چوڼۍ چې کم ده دا خلکو معیشت ته هم او کلتور ته او هغه ته دا ډېر لوی تاوان دی.
پیښور کې دغه کسانو کورنیو احتجاجي مظاهره کړې چې له کلونو راهیسې د چین په جیلونو کې قید دي.
زما اله یو نیم کال د واده شوی وو او دا ماشومه مې د شپږو میاشتو اوس د 12 کالو را اوس هغه خپل پلار غواړي.
د خبرونه په دویمه برخه کې به درته زموږ دوه ونیز خبرونه د سولې په لور او ټولنه او سخت دریځ هم وړاندې کوو تر پای د مشال ریډیو. روزم ګړمبه موضوع ته د انډونیشیا د سولاویسی جزیره په پالو خار کې راغلي زلزلې او سونامی خواوشا 1400 کسان وجدي او په سلګونو نورې جوبل کړې دي. د پالو خار چې نږدې 3.5 لک آبادی لري پرون پکې پر ریکټر سکیل د 1.5 درجه زلزله راغلې وه. په دغه اړه باندې د مشال ریډیو اب خنغوانم اوریدونکو په دغه اړه رائټرز خبري ایجنسی راپور خپور کړی دی. اسرائیل مومند راپور مهم ټکی وړاندې
چارواکو نن راپور ورکړی چې د انډونیشیا د سولاویسی ټاپو په پالو خار کې د زلزلې او سونامي له کبله د وژل شو شمېره 400 ته رسېدلې او په سلګونه نور جوړل دي. د پالو خار چې نږدې 3.5 لک آبادی لري پرون پکې په ریکټر سکیل د 0.15 درجې زلزله وشوه چې ورسره د سمندر اوبه تر 2 میټرو لوړې شوې. د انډونیشیا له قدرتي پتونو سره د ژغورنې د ادارې ویاند نن یوې خبري غونډې ته لومبی ویلي وو چې د پالو خارو 4 اسپتالونو د 8 څلوېښتو مړو خبر تایید کړی. په سلګونو کسان جوبل شوي او لا هم د نورې مرګ جوبلې ویره څرګندېږي. په ځایي ټلویزیونونو ښودل شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې کورونو او یو جومات ته د اوبو څپې ورځي، خو لا هم د دې ویډیوګانو تصدیق نه دی شوی. ویډیوګانو کې ښکاري چې پلونه نړېدلي، سړکونه مات شوي او ودانۍ چپه شوي. د انډونیشیا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ویاند وایي چې د سونامي ښکار شوو کسانو جسدونه په یو شمېر ځایونو کې موندل شوي، ځکه چې دغه کسان د ودانیو ملبو وهلي یا د سونامي څپو وړي دي.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
وزیر اعظم عمران خان د پخوانی قبایلی سیمو د پرمختګ او اصلاحاتو عملی کولو لپاره فاټا ټاسک فورس کمیټې ته هدایت جاری کړې دي چې د غلطه د بلدیاتي انتخاباتو راتلونکو عامو ټاکنو کې په صوبایي اسمبلی کې د چوکیو لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي دا خبرې په پیښور کې د فاټا ټاسک فورس د کمیټې د غړو سره په یو ملاقات کې کړې دي. تفصیل سراج ظهیر وړاندې کوي.
په پیښور کې د جمعې په ورځ د قبایلي سیمو د پرمختګ او د اصلاحاتو عملي کولو لپاره د فاټا ټاسک فورس کمیټې د غړو سره ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان وویل قبایلو ته هم لکه د نورو پاکستانیانو حقونه ترلاسه دي، نو باید چې د دې سیمو په مکمل توګه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو عمل تون کړی شي. وزیر اعظم د کمیټې غړو ته هدایت جاری کړه چې پخوانی قبایلي سیمو کې د انتظامی، قانوني، بلدیاتي او ترقیاتي انضمام لپاره چټک ګامونه پورته کړي چې د سیمې خلک هم پرمختګ وکړي او اسانۍ وته ترلاسه شي. د فاټا ټاسک فورس کمیټې یو غړي سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته د غونډې پاړه وی
زور هغه ورکو په لوکل ګورنمنت الیکشن باندې چې زر تر زره دي حلقه بندیان وشي او زر تر زره دي د لوکل باډیز الیکشن وشي، ځکه چې په دې خطه کې فورن هاندز ډیر زیات دي او دلته دهشتګردۍ او د دې شیانو ډیر چانسز دي. زر تر زره د علاقې کور شي، دلته پولیس هم لاړ شي، دلته لوکل ګورنمنت هم ترقیاتي کارونه شروع کړی شي. هغه نن ډیر سټریکلی په لوکل ګورنمنت باندې فوکس وو او لوکل ګورنمنت باره کې هغه دا ډیریکشن وو چې هغه زر تر زره د الیکشن کمیشن سره رابطه تاسو جوړ کړئ او لکه آلریډي
لمشال ریډیو سر خبرو کې د قبایلی چارو تجزیه کار شمس مومن وویل د حکومت د هلو ځلو نخکاري چې په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دی.
تیر حکومت آئینی طور او قانونی طور په کاغذونو کې خپل کار کمپلیټ کړ، خو عملاً کې هغه تر اوسه پورې شو چې نه دی کمپلیټ شوی او د عمل لپاره چې دی اوس مقدم. درې خبرې چې درې سټیپونه زمونږ ویلې دي، پای کې بلدیتي انتخابات، پر روان کال کې بیا د صوبایي شملې انتخابات، او د دغه دواړو نه مخکې چې دی په این ای سی وارډ کې کم 3% رقم د دغه سابقه قبایلي سیمې ترقۍ لپاره د مختص کېدو خبره ده فیصله شوې ده. الرډي په کار دار چې دغه رقم چې دغه پیسې چې څومره زر تر زره دې علاقې ته ورکړی شي نو دلته به ترقیاتي عمل تیزیږي.
خو بل پلو د قبایلي چارو یو بل تجزیه کار ډاکټر محیب وزیر وایي حکومت په دې کمیټې کې زیاتره هغه خلک اغوستي چې تیر وختونو کې د فاټا انضمام مخالفت کړی، نو ځکه په دې کمیټې باندې د قبایلو اندېښنې پیدا شوې. نوموړي زیاته کړه
حکومت غیر سنجیدگی ظاہرہ ہو کی مرجر دپارا چکم خل کو حل جلی کری دی کم خل کو مبارزہ کرے گا کم دیا وہ خل کو حقیقی نمائندگان پدے کمیٹے کے
دروانی میاشت ستمبر پا 15 منیٹا وزیر اعظم عمران خان د فاټا د انضمام په لار کې د خنډونو لرې کولو لپاره د ایوی ټاسک فورس کمیټې منظوري ورکړې وه چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان، وزیر اعلی محمود خان، د اسټیبلشمنټ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ارباب شهزاد، د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری، د دفاع وزیر پرویز خټک او د سینیټر هدایت الله په ګډون ځنی نور اعلی چارواکي شامل وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې صوبایي حکومت په سوات کې د پوځي چوڼۍ جوړولو لپاره د 15 اویا کنال ځمکې ورکولو منظوري ورکړې. سوات قومي جرګې ویلي په سوات کې د پوځي چوڼۍ جوړولو هیڅ جواز نشته. د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا حکومت د چوڼۍ لپاره د ځمکې اخیستلو په غرض د ځینو قوانینو نرمولو فیصله هم وکړه. تفصیل په دغه راپور کې. سوات قومي جرګې د صوبایي حکومت لخوا د چوڼۍ جوړولو لپاره پوځ ته په دغه سیمه کې د ځینو ځنګلونو په ګډون د 15 اویا کنال ځمکې ورکولو فیصله رد کړې ده. د جرګې مشر مختار یوسفزی بیګا مشال لیډو ته وویل د جرګې له وړاندې نه دا دریځ دی چې سوات غریزه سیمه ده او دلته د کر کروندې لپاره هم ځمکه نه پوره کیږي، نو له دې کبله دغلته د پوځي چوڼۍ جوړولو جواز نشته. نوموړي زیاته کړه د داسې منصوبو د پیل نه وړاندې باید د ځایي خلکو سره مشوره وشي او د هغوی نه اجازه واخیستل شي.
ملکنګ کې دوی چوڼۍ شته ده که ډېر ضرورت وي په کار ده دغه ځمکه ویو ټول نیولې ده دغه ځای د چوڼۍ جوړه چې د سوات ډېر او چترال لپاره کافي ده. د سوات مکې چې دي دا ډېرې تنګې دي، بیا داسې د اول نمبر کوالټي زریز مکې دي، په دې باندې بهترین باغونه ولاړ دي، په غرونو بیا ځنګل دي. که نه سوات کې چوڼۍ چې کوم دی دا خلکو معیشت ته هم او کلتور ته
د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا د حکومتي کابینې د غونډې نه وروسته په پیښور کې خبریالانو ته د وینا په وخت حکومتي ویان شوکت یوسفزی وویل کابینې پوځ ته د چوڼۍ جوړولو لپاره د 15 اویا کنال ځمکې ورکولو منظوري ورکړې ده چې په 19 کنال ځمکې ځنګلونه ولاړ دي.
سوات میں چھاونی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور
سوات کی چھاونی جوڑا ولی شی او دہغی لپارا چی دے کومی زمکی ضرورت ہو نو پہغی کی نو لس کنالا او سور لس مرلی دے زنگلات دے محکمی سروا دے قانون تر مخا دے زنگلات دے محکمی زمکا نخ پا کرایا ورکول کے دے شی او نئی انتقال کی گی پا ملکن کی دے امنیت ستونزا وا دے ترہگرے خلاف حل تپوز دیر مهم کردار لو بولے دے او پہغا وقت کی دے غلطا دے چھاونی جوڑا ولو منظوری ورکل شوی وا نو نن کابینی دے دغی لپارا قوانینو کی دو نرمائی منظوری ورکڑا
اس وقت منظوری دی گئی تھی کہ یہاں ایک چھاونی کا قیام آئے گا تو اس سیکیورٹی کے تناظر میں آج اس کو رولز ریلیکس کیے گئے.
حکومتی چارواکو پوز وخت پوخ ویلی دی پسوات کی چوڼۍ زکه جوړوي چې د سیمې امنیت یقیني کی. بلخوا د پیښور پونتون د چاپیریال د مطالعاتو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن ویلی لوړان دی ډیر ځنګلونه اغیزمن شوی دی چې لکبلې د سیلابونو راتلو ویره ډیر شوی ده، نو لدی کبلا باید حکومت د ځنګلونو حفاظت یقیني کی. نوموړي بیګا مشال لیډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت خامخا چوڼۍ جوړول غواړي نو بیا دی دا خبره یقیني کی چې په دغه 19 کنال ځمکه ولاړ ځنګلونه د تعمیرونو جوړولو لپاره ونه وهل شي.
په دې وطن کې فارست کور چې ویلو 22 کروڑ کسانو لپاره 5% نه کم دی. خیبر پختونخوا کې 17-18% دی، په هغه کې ډېره کټۍ شوې ده چې هغه طالبانو وخت کې هغه ډېر بېدرې وکړه. دا بالکل داسې ده لکه سړی ځان له اکسیجن پمپ اخلا کوي. سفر کے ان استعمال ہوا تقریباً 25% میں سے واش او دیکھ کے فری لینڈ میں کے ویشی دیکھ کے میدان میں کے ویشی
د راپورونو تر مخه په سوات او خواوشان نور سیمو کې وسلوالو طالبانو هم ځنګلونو ته زیان رسولې دي او د پوځي عملیاتو پر وخت هم د سیمې چاپیریال ډیر اغیزمن شوی دی.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باز شوی دی.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل سری
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په پیښور کې تر مازیګر ځنه کورنیو په احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغوی د کورنیو نیول شوي غړي دي راخوشي کړل شي کوم چې د چین په زندانونو کې تر 10 کلونو نه د زیاتې مودې راهیسې بندیان دي. بلخوا د اف ای ای چارواکو ویلي دي اواز دا کسانو را خوشی کولو لپاره هڅې کوي چې د غلطه بیګونا نیول شوی دي. تفصیل غلام غوث راکی.
پیښور کې دا احتجاجي مظاهره د هغه کسانو د کورنیو د غړو لخوا ترسره شوه کوم چې په ګاونډي هیواد چین کې نیول شوي دي او هغلته کې د ډیری مودې نه په زندانونو کې بندي دي. د پیښور د قمردین ګړۍ یوه ښځه وایي خاوند یې د تیرو 14 کلونو راسې په چین کې بندي دی.
زما د خاوند سید طارق شاه نوم دی. موټر به د چلو لو دے کور ڈرائیور داغی او آغا بس دغه سی ویلی چې زم چرتنیک سره یی ولسم کال باندې مون تکال کو مون سره خبر یو کی چې په چین کې کې دی ما وی ویلی چې زید پودرو په شک کې نیولې یم لکه سره سره نه دی نیولې شی خو د شک په بنا کې نیولې یم. زما الای یو نیم کال د واده شوی وو او دا ماشومه مې د شپږ میاشتو او اوس د 12 کالو د اوس آغا خپل پلار غواړي هیڅوک مې نشته دی بس په پردو کورونو کې کارونه کوم او خپل ماشومه ساتم.
په دې مظاهره کې ترلسونه د زیاتو کورنیو غړو ګډون وکړو د کومو کسان چې په چین کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو. دوی دا وکوي چې دا غوي د کورنۍ غړي په بیګونا ډول نیول شوي دي او حکومت دی دا غوی د دغه کسانو د راخوشی کولو لپاره هڅه وکړي.
زما زوی دی واجد علی اغي مخ کی اورم چې کی وسی لانجو خار ته بدل کړی دی چې مونږ د په کالج کې تپوس کوي چې سر به خیر شوی دی نه مونږ ته په ات کال پس پتو لګی دا او د اغه زینې ټلیفون وک نو مونږ ته نه دا تپوس وک چې یره تی سکی نیولې زما زوی ماته چې زما یو دوست هغه ماته چې زما پلار په چین کې غټ کاروبار کوي راز سیل لزو نو اغه چې کلا په چک پوس راغی نو هغه ماته چې تخپل دی بیک تګور او زما ایتم ستام په کپړې دی زمام بیا زرا خېجم خو هغه چې ماته پری خود نو کم ټیم چې کسان روخته نو ما وتنه ماته ویل چې دی کی ستې مې چې دی کی کپړې دی حواله په خپل لاس مې وته کی خو هغه چې کله او کته نو ای کی اورډر او ماته بیا خپل مرګره ملو نشو او زپا غزه کې گیر شم په دې طریقه.
خو بلې خواته په پیښور کې د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یا اف ای ای یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې هغوی معلومات ترلاسه کړي دي چې په چین کې د نشئی موادو په سمګلینګ کې ځینې کسان نیول شوي دي او دوی ته د هغه هیواد د قانون مطابق د 15 کلونو د بند سزاګانې اورول شوي دي. خو دوی یوازې د هغه کسانو د راخوشي کولو هڅه کولی شي کوم چې په بل کوم هیواد کې په بیګنا ډول نیول شوي وي. د اف ای ای چارواکي وایي په کار د ولس د نشئی موادو یا بل کوم غیر قانوني کاروبار کوونکو خلکو نه ځان لري وساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج په سویلي آسیا کې د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان سارک د غونډې نه په نیمه کې پاڅېده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هند د سارک د پرمختیا په لاره کې یوازینی خنډ دی. نور تفصیل په دا راپور کې. په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د سارک سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وشوه. د غونډې مشري د نیپال د بهرنیو چارو وزیر پرادیپ کومار کوله. د غونډې نه وروسته خبریالانو ته د وینا په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل هغه د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج خبرې خپه غور واورېدې خو اغلې سوراج دغه د وینا نه وړاندې له غونډې بهر ووته. نوموړي هند ته په اشاره سره وویل چې یو هیواد د سارک سازمان د پرمختیا په لاره کې لوی خنډ دی. زه نن دا خبره په جار کوم چې د سارک په لاره کې د سارک په پرمختیا کې او د دې سیمې د یو بل سره په تړلو او خوشحالۍ کې یوازې یو خنډ دی او د یو هیواد رویه ده چې د هغه خلکو جذبه ناکامه کوي چا چې د دې سازمان بنیاد ایښی دی.
سارک کی سپیرټ کو جو اس کی فاؤنڈنگ فادرز کی سپیرټ تھی اس کو ناکام کر رہا ہے.
غونډه ته په وینا کې د هند بهرنیو چارو وزیر ویل په سویلي آسیا کې اوس هم ترهګري د سیمې امنیت او استحکام ته لوی خطر دی او باید هغه چاپیریال لمنځه یوړل شي چې د ترهګرۍ سره مرسته کوي. هند په 2018 کال کې هم په اسلام آباد کې د سارک په سرمشریزه کې د ګډون نه انکار کړی وو او تورې پورې کړی وو چې اسلام آباد په هند کې د ترهګرو سره مرسته کوي. د هند د انکار نه وروسته بوټان، بنگلاديش او افغانستان هم په کانفرنس کې ګډون ونه کړ. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي سارک د سیمې د پرمختیا او هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو ښه فورم و، خو د هند او پاکستان د رویې له کبله پیاوړی نه شو. بیگا مشال ډیډو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه
سارک آرګنایزیشن بنیادی طور باندې زموږ ټولو توقع دا و چې دا به لږ سینټي راولي په دې علاقه کې، ملکونه به د یو بل سره تجارت وکړي، فری ټریډ اګریمنټ به وکړي. دنیا کې چې داسې ریجنل آرګنایزیشن د لاسه ملکونو ترقی کړې وه، آسیان نه کا یو گروپ دی، دا هغه خوبونه چې وکړو اوس ګورو نه شو پوره، او هغه کې زیات چې دی د ناکامي مار هند او پاکستان لګي په کار ده چې دا نور سارک والا ملکونه چې دې ته بشرانې کینې پاکستان او هندوستان والا او دې ته باقاعدګي سره ملامت وکړي چې دا تاسو څه کوئ، تاسو خپل ځان تباه کړی تباه کړی دی، دا موږ هم د ختم تباه کړی دی.
سارک یا د سویلي اسیا د هیوادونو د همکارۍ سازمان په کال 1915 اتیم کې جوړ کړل شوی و چې موخه د پرمختیا لپاره سیمه ییزه همکاري ده. پاکستان، هندوستان، نیپال، بوټان، بنگلاديش، مالدیف، سریلانکا او افغانستان د دې سازمان غړي هیوادونه دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کو سرزو مومند قبایلی سیمې دا چرته چې په پوځي عملیاتو کې او د ترهګرو په بریدونو کې ګڼ شمیر سکولونه له منځه تللي دي. اوس هم دغلته ډېر داسې سکولونه دي چې هغه ډېر په بد حالت کې دي او هلته د ماشومانو زده کړې اغېزمنې کېږي. په دغه اړه باندې شنواز ترکزی موږ له معلومات راکړي.
دا مومندو د پرانغار سپر کلی سرکاري پرائمري سکول وداني د کال 2010 سیلونو ډنګا کړي. چنن وختونه د سیمه ولس د سرکار د مرستې نه بغیر د خپل بچو د تعلیم لپاره د ډنګ سکول نه پاس په یو غونډي کوټه جوړه کړي. د استادان او 15 ماشومان هم دغه کوټه کې راغون شوي وي چې نه یې د ناستې ټغر شته، نه یې میز کورسی او نه یې د لیکلو تخته یا بورډ شته. د سکول مشر وستاس سید سلیم بادشاہ وای
تقریبا د بادی تقریبا 2000 مشتمل لږي بیر چاپیره پټی بانډا شو، شید بانډا شو، د دې سکول نه غړې د مهاجر دي کې اوس مهاجر لړ وطن ته د سی برس کورنی جود بابا ساجي د ته کې مخ کې سکول ډیر غټ سکول 2010 کې سیلاب راغی کې بس لړ بو یو 2010 نه دی خو موږ باندې حکومت یې سره دغه نه کړ. افسران ډیر زیرا دي جی هو او دغه سکول ته خیال وکړه.
د دغه کلی هغه ځوانان چې پړنګ سکول کې سبق ویلو وای چې د دې سکول نو وتل یو شمیر ځوانان نن غټ غټ افسران، ډاکټران او انجینران جوړ شوي. په چې سکول رنګ شوي نن د یوې کوټې سکول کې خلک خپل ماشومان سبق له هم نه را لیږي. عبد الله خان هم په دغه سکول کې سبق ویلې او خپل اړګ شوی سکول ته ډیر خپه کیږي.
مونږ د ټیرې لارې باندې وې چې مونږ دې تر اورسو د سکول معمولی معمولی نشانات پاتې وو او چې خپل سترګو باندې مولي دوه مونږ سترګو د ستارې وکړلې د خپل د خپګانه په خپل کورونو نو په خپل دغه نو صرف په سکول باندې وو چې ولې زمونږ ډیر ښه سکول په دې ځای کې جوړ شوی او ډیر مزیدار جوړو او په ټول دغه کې پاټه کې زمونږ سکول ډیر په ون لمبر روانو، ډیر په تعداد کې په ون لمبر روانو، په تعلیم کې په ون لمبر روانو.
د کوزه محمد او اسیسټنت کمشنر توصیف خالد وای چې دا سکول د محمد ډیم سره نږدې دی او هغه کوشش کوي چې دا سکول یو وار بیا ورغوي. د سکول مشر وستا سید سلیم بادشاہ هر ورځ د کلی په لارو کوسو او حجرو کې د کلی د خلکو سره ملاویږي او خلکو ته وای چې هغوی باید خپل ټول ماشومان چې نه داخل دي سکول ته راولېږي، ځکه چې که سکول وران دی خو په دغه یوه کوټه کې به هم هغوی تعلیم جاری ساتي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پلانغار.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اردن گدرنگ شبیلا په پختونخوا کې د ماسپخین سلور نیمه بجې کېدونکې دي. د انیسا اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه.
د انډونیشیا چارواکو نن ویلي چې د سلاویسی جزیرې په پالوفات کې د 2.5 کچې سلسلې او لاغرستې سلامي په نتیجه کې نسلي څلور سوه کسان وژل شوي او په سلګونو نور زخمیان شوي دي. تکړه قبایلي خوندي تنظیم له حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سلو کې دې زر ترسره ټاکنې وشي او خلکو ته دې پوره نمایندګي ورکړل شي. د قبایلي سیمو اصلاحات او عملي کولو لپاره د یوې ډلې یا ټاسک فورس وړي هدایت الله بیا ویلي چې په پاکستان کې سیاست عمران خان د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د انسانانو نړۍ کې نیولو په دغه سیمه کې د سر ترسره د بندیاتي صوبۍ ټاکنو قبول ویلي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تور پورې کړې چې هند د سارک سازمان د پرمختیا په لار کې اوږد خنډ دی. 13 ورځ په نیویارک کې د سارک غونډې وروسته قریشی خبریالانو ته وویل چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج خبرې ښه په غور واورېدې، خو سوراج د هغه له وینا وړاندې له غونډې بهر ولاړه. سوات قومي جرګې د حکومت لخوا په سیمه کې د پوځي چاونو جوړولو فیصله رد کړې ده. د سپتمبر 24 صوبایي قانون پرېکړه کړې ده چې په سوات کې د پوځي چاونو لپاره قسمت اغوستو په معامله کې ځینې هغه خبرې چې په قانوني توګه پیچلې وي نرمېکړل شوې دي. د افغانستان د دیني عالمانو یو کسیزه وفد پاکستان ته ورغلل. تېر ماښام د افغانستان د سولې ادارې شورا بیان صاحب احسان تحریم شمیري ورته وویل چې د دې سفر مقصد د پاکستان له دیني عالمانو سره د افغانستان د جګړې سولې په اړه د یوې ګډې غونډې په جوړولو خبرې اترې کول دي. د شام سرکاري خبري ایجنټ سویلي د هېواد او اردن ترمنځ په تجارتي لارې خلاصولو لپاره یو تیاری مکمل کړی دی. او امریکا اعلان کړی چې په عراق کې ښار بصره کې د ایراني حکومت ملاتړ او سیوال ډول لخوا د ګواښونو او د لاپټي بریدونو وروسته خپل اکاونټ سلګري بندوي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو اوس وخت شوی دی. زموږ د دوو اونیزو خپرونو وړومبۍ به درته د سولې په لور خپرونه وړاندې کوو. دا بشیر ګواښ جوړه کړې ده او د هغې نه وروستو به درته احمد شاه اعظمي ټولنه او سخدریزي خپرونه وړاندې کوي. وړومبۍ اورو د سولې په لور.
د سولې پر لور
مشهوره امریکایي شاعره ریتا دوو وایي شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهوره شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بللی و. نن په همدې اړه د سولې پر لور خپرونې کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواښ مو کوربه یم، هرکلی مو کوم.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپله شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبورهږي. تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزی ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول یې ټول هنرونه ځپلې دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمان خیل ځوان شاعر دی، هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شعرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډېر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته، راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی، بس دې نور جنگ نه کوو بس نور سوله وکړو، بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله کوو، راځه چې سوله وکړو. دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی، دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی، او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم ښکلی غواړې زه یې هم ښکلی غواړم، نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم، بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه، زه هم وعده کوم ته هم وعده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو، راځه پیدا تا تکیگی او کنا ما تکیگی، نہ پیدا تا تکیگی او نہ پیدا ما تکیگی، تو خو زما مٹی او زدا ستا مٹی ام، تخپلی مٹی پری کے زخپلی مٹی پری کوم، دوان کمزوری دخمنانو تشو، رازا چی سولو کو. رازا چی سولو کو. پیغلی سرتوری شولی، پیغلی بے کور شولی، پیغلی بے پلار شولی، پیغلی بے مور شولی، اس در پا در گرزیگی، کڑا پا سر گرزیگی، پیغور یہ تا تکیگی، پیغور یہ ما تکیگی، سخیری تا تکوی، سخیری ما تکوی، سدی داستان خپا او سو زمان خپا، رازا چی دوان پاسو، زان دا زار بچ کرو، پا دی سرونو لپٹی خورو، رازا چی سولو.
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خپرونه اوري. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وایي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړلا، ډیر خلک وکړلا، په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي، خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه د دغه جنگ ختمې دي، د دغه پښتنو دغه تسنسوالې دي، د دغه پښتنو دغه اړی ګړی دي، د دغه پښتنو دغه ستونزې دي، دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دي خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شم زه سندره خبره کړې ده، د سندره ډیره مشهوره شوله.
دخنش کې زه نه غواړم لوي شم، نو یو څوک یې راتوي چې خاصه باندې نه تملو یې، دا څنګه ده خبره ده؟ د جنگ نه د نفرت مسله ده، زپ کې را لوی شم په جنگ کې تر اوسه په جنگ کې او مې غوښتل چې په خپل شعر یا خپل سندره دا ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم. که زپ کې را لوی شم زما وروسته زما اولاد زما نور راتلونکی زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لوی شي او له جنگ نفرت کوي. خپل موسیقي یا شاعري دا د ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړ هم دا پکار دی چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایئ شعرونه هم لیکئ، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوري ده چې خلک همدغه رنګه شیانو ته پام کوي، ارزښت ورتور کوي؟
ټوله خبره د خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم دی. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کړه نو سندرې د څه ضرورت دی، اما که سندرې ونکو موسیقي آواز د ګډا، موسیقي آواز د ساتیرې، موسیقي آواز د خوشې پوتیرول نه دي، دا ترجمانی ده د ټولنې او زه ډېره مهمه ګڼم. په دې کې د هر سندرغاړي خپل اورېدونکي دي او ټارګټ یې خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي، مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلی شم، که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم، ځکه د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنګ ته لوی شي.
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وایي، دا په خلکو څومره اغیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه اغیز د اوریدونکو په ذهنیت کوي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی، په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کړو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شوم، دا دولس کلن دی، لس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي یاره دا سندره چی ده، دا ولې نه غواړي لوی شي، دا پلار پوښتنه کوي چې دا څنګه ده، دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې او نیدر سره ز بشیر گواخ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.
ټولنه او سختریزی
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختدریزي کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختدریزي د ستونزې د حل لارو په اړه بحث واورېدئ. په پاکستان کې د سخت دریزی روانې څپې د ژوند او ټولنې یو شمېر څانګې او اشخاص اغیزمن کړي دي چې یو یې هم کلتور یا ژواک دی. په روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې روانې سخت دریزی د پښتنو کلتور تر کومه حد اغیزمن کړي یا زیانمن کړي دي. په پاکستان کې د سخت دریزی څپه تر یوې طبقې یا د ټولنې تر یوې څانګې نه ده محدود پاتې شوې، بلکې د پدیدې ګڼې طبقې او څانګې اغیزمنې کړې دي چې یو یې هم د پښتنو کلتور یادېږي. کلتور ډېره پراخه لمن لري چې په غیږ کې یې د ژوند یو شمېر مرئی او غیر مرئی کړه ځای شوی دی. د خیبر پښتونخوا په باچا خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر محب وزیر وایي چې د کلتور دایره پر ټول ژوند راڅرخي.
د پیدایش د لومبه هغه زنګونه راوخله تر مرګ د قبر پورې چې کوم موږ کوم عمل کوو، کوم ناشته پاسته کوو، کوم ژوند کوو، کوم خوراک شاک کوو، کوم جامه پیزار کوو، کوم رسم رواج کوو، کوم تګ را تک کوو، کوم چا سره ناشته، دا سیزونه تقریبا ټول په کلتور کې راځي. هغه کې بیا دا مختلفې څانګې دي چې جنته مثلا د رسم رواج نوم ورکړی شوی دی، جنتا د غم خادې نوم ورکړی شوی دی، جنتا د میوزیک نوم ورکړی شوی دی، جنتا د سندرې نوم ورکړی شوی دی، جنتا د لیټریچر نوم ورکړی شوی دی. دا ټول شیان بیا په کلتور کې راځي. ما په خیال پښتنو کلتور دلته داسې ډېر په محدودو مانو کې اخیستی دی چې صرف موږ د میوزیک او د ګډا او د نڅا پورې محدود کړی دی. او اگر چې کلتور بنیادی طور د ژوند نه عبارت دی چې په ژوند کې موږ څه هم کوو
خدا چې په پاکستان کې د سخت دریزی روانې څپې د پښتنو کلتوري ژوند څه ډول اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې د پښتنو کلتور درې بنیادی ستونونه لري چې حجره، مسجد او جرګه دي. خو د نوموړي په وینا د سخت دریزی او ترهګري روانې څپې دغه درې واړه ستونونه ولړزول.
د پښتنو ډېر لوی اوږد تاریخ دی، 5000 زوړ کلن تاریخ دی. نو که تاسو وګورئ نو د پښتنو کلتور دومره خپل ځان ساتلو محفوظ چې هغه د مذهبونو د بدلېدو سره هم هغه خپل ځان نو خراب کړی. دا چې د ګندار تهذیب نه دیخوا اسلام ته راوړېده نو هم دې ځان نو خراب کړی. دا واحد تهذیب و چې دې ځان نو خراب کړی. بیا چې کله په ترهګري راغله نو دا واحد ترهګري او داسې چیز وو چې دې د پښتنو کلتور کې دا دړې وړې کړ. غم زمنګ برباد شو، خادی برباد شو، اجره برباد شو، جمعات برباد شو. زما جمعات محفوظ نری، زما اجره محفوظ نره، زما جرګه محفوظ نره. دا د پښتنو درې غټې ادارې دي، د کلتور غټې ادارې چې دي هغه سمې دي. د پښتنو جرګه په جرګه کې دماکی کیږي، جمعات په جمعات کې دماکی کیږي، او اجره په اجره کې دماکی کیږي. چې دا درې ادارې برباد شوې نو ته د دین غټ اندازه سونه لګورې چې تر هغه به موږ نور سونه نقصان نه کوي. زمونږ پښتنو سره بس دغه درې ادارې وي، نور د دې په کلتور کې چې کمی را روانې وي دغه درې ادارې وي چې دوی دا ترانزیشن د یو دور نو د بل دور ته چې کوم دی ویلیوز اقدار زمونږ چې کوم دین هغه پښتني اقدار غي ترانسفر کول او یو ځای نه بل ځای ته لیږل.
ډاکټر سهیل خان زیاتوي چې د سخت دریزی پدیدې هر لوري ته ویره خوره کړې ده او د پښتنو اخترونه او ارزښتونه ډېر زیات اغیزمن کړي دي.
په اخترونو کې به زمونږ نه میلې کېدې، په اخترونو په میلو کې به زنګوګانې وي او پاغې کې به ټټوان وو، پاغې کې بینډ باجا وو. اوس تاسو وګورئ چې میله ختمه شوه او په هر ځای کې دکاندار سره ټوپکې دي او تماچې دي چې په وړو خرڅوي. هغه واړه دي په یو بل باندې پاچرو باندې ډزې کوي. بیا تاسو وګورئ بل خبرې ته چې دا چې کوم خلک وو د پښتانه دوی به چې یو بل سره رسومات کول نو په هغې کې به د پښتونولۍ د دې ټول کورس دي دې به خیال ساتل کېده. هغه 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 هر څه ختم شو. اوس صرف چې کوم دی نو تشدد دی او په هر ځای کې تشدد دی، په ترهګري په هر ځای کې ورننوتل. زمونږ د اختر میلې ختمې شوې، زمونږ جمعتونه چې دي هغه محفوظ نه دي چې ته مونږ کې نو سره به یاري کې سار چې زمونږ ماشوم سکول ته ځي، کالج ته ځي، نو هغه مونږ دا تصور نه شو کولی چې دی به ژوندې واپس راشي را به نشي. دوه دوه درې درې ځله هغه ته مونږ ټلیفون نه کوو.
د کلتور پر نور څنګه سربیره پښتو سندره یا موسیقي او دودیز اترونه هم په پښتنو کې ډیر زیات مقبولیت لري او لسلګونو کلونو راهیسې را روان دي. زیاتره پښتانه د خپل خوشحالي او محفلونو ته د لا زیات خوند ورکول لپاره اتان یا موسیقي په کار راولي ترڅو خپل خوشحالي د چنده کړي، خو سغدريزي دا دوه هم اغیزمن کړل. ډاکټر محیب وزیر وایي چې د سغدريزي لکبل نه یوازې پر موسیقي او تړونو بندیز ولګېدی، بلکې لځوانانو یې آن دا هنر هم هیر کړ.
زموږ قبایلی سیمو کې د اتن یو رواج و، د ډول یو رواج و، د چیغې یو رواج و. موږ د چیغې نه راواخله تر د ودونو پورې هر څه زموږ په ډولو په اتن باندې و، نو په هغې سیز باندې زیات اغېزمن کړي دي. او یو وخت داسې و چې د 2001 نه واخله تر 2015 شپاړسم پورې د ډول مکمل پابندی و په خصوصا په فاټا سیما کې. نو چې د 2015 کال کې په لومړي ځل زموږ په کلي کې په خپل ما ولیدل چې کله د اتڼ یا د ډول داسې موقع د ځوانانو ته ترلاسه شوه، نو ځوانانو نه اتڼ هېرو، د ځوانانو نه ګډا هېراوه، نه ساز نه هېراوه.
په پاکستان کې د سغدريزي څپې ځینې پښتانه سندرغاړي هیواد پریښودو ته اړ کړل، ځینو بیا د ګواښونو له کبله له سندرو لاس واخیست او ځینې بیا آن ووژل شول. د پاکستان د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې دا هر څه تر خیبر پښتونخوا پورې محدود ول او د پاکستان نورې صوبې ورڅخه خوندي وي.
کلچر باندې خاص اثر نه دی اچولی، هلته دا هر څه میوزیک دی، ډراما ده، تھیټر دی، سینما ده، دغه ټول دوام لري او ترقی کوي. او سوپر ریجنل د خیبر پښتونخوا خبره، نو خیبر پښتونخوا هغه علاقه ده چې د دهشتګردۍ نه او انتها پسندۍ نه ډېره زیاته متاثره ده. په دې علاقو کې تاسو ته خپل هم پته وي چې مخکې به ډېر زیات دا دوکرے موکرے دا ټول باجے او سپے دا ځوانانو کې ناسته او ټولونه هغه ټول باجے هغه ټول سندرې ویل او دا ګټ ټو ګټ چې زونه به ډېر زیات کېدل. اوس پنځه لس کاله شپږ ټول لس کاله نه دا چې زونه ډېر کم شوي دي، خلک کېري او دلته چې کم ډېر داسې میوزیشن دي د پښتونخوا ډېر داسې سندرغاړي دي چې هغه کې نه لتا او امریکا ته او دلته امیګریشن وکړل او خپل ځای کې هوته ډېر ډېر میوزیشن دي، مرکل ډېر سنگران دي، مرکل شرط پسندانو.
شوونکی او د ټولنیز چارو پو پروفیسر محمد اسماعیل هم په دې نظر دی چې یوازې پښتو موسیقي تر ګواښ لاندې ده. نوموړي زیاتوي چې د سغدريزي څپې پښتانه اقدار تر پښو لاندې کړل او د تشدد کلتور یې دود کړ.
ته موسیقي نشه کوله، ته موسیقي کو پر لري، ته بس صرف او صرف په جمعات کې ناتونه اوري په لوډ سپیکر کې او کوڅه په کوڅه باندې لوډ سپیکر یو چې به کې وای او ته چې کوم دی نو په آرام تور ته دام نشو ویلې چې یار اوره مهرباني وکړي لکه انت ته مونږ غلط داسې مو کوي کنه که داسې خبره دی وکړه نو په کور ولا حمله کوي شو دی در کور ته په دلیل سره چې اثر خبره نشي کولې، ته ځنی خبرې رد کولې نشي، ته ځنی خپل خبرې کې خوده نشي، ته ځنی سوا خبرې کوشن کولې نشي. نو چې کله په سوال اوټو چټولو یو خبره باندې ګوتو چټولو تا ته دا اختیار ختم شنو، هغه معاشره اپای کې کم ځوانان هغه چې کاری کې کلچر شرطه پاره شو، هغه کې کم کلچر چې راځي هغه هم د ټوپک د کلاشین کو د پښتنو هغه اجتماعي کلچر چې کوم دی د ظلم او د زیاتۍ خلاف ودرېدل، غلط کارونه منې کول، هغه د کلچر یې ختم شو، بلکې یو بدمعاش تا سرټیټول د پښتني معاشري کردار او خاصیت پاتې شو. ها دا پکې ګورم چې د دغه بدمعاش لپاره به چرته یو نر الک یو سړی را پیدا شي په ټوور کلی کې، نو هغه ورته ودرېږي ولې اجتماعي شعور په اجتماعي توګه د هغه مخالفت کوي نه کوي.
یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د سغدريزي له کبله ټولنه یا هیواد د پرمختګ پر ځای شاته کوي او په دا ډول ټولنو یا هیوادونو کې د خلکو ترمنځ کرکه زیاتېږي. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عارش الله خان وایي چې سغدريزي ټولنه له زوال سره مخامخ وي.
دا انتها پسندی زمګر دا تعلیمیه په داسې جوړ شوې ده چې زمګر ټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هیوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمي لحاظ سره ترقی کوي او زمګ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې اکستریمیزم په وجه، او دا منفي سوچ چې دی نو زمګ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي. دا زمونږ لپاره یو ډېر غټ زمونږ په پروګرس کې زمونږ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله چولې ده.
یو خاکه زیاتره پښتانه لیکوال شاعران او پوهان په دې باور دي چې د سخدریزی رواني سپې د پښتون کلتور بیلابیل اړخونه زړه زیات اغیزمن کړل، نو بلخوا دین دا غنی چې دا هرڅه په پښتنو ځوانانو کې یو ډول بیداری او پوه هم پیدا کړي ده چې خپل ژبي او کلتور ته پام وکړي او د ادب په برخه کې تر خپل واسه خدمت وکړي. د باچا خان پوهنتون ښوونکی ډاکټر محب وزیر پر پښتو ادب د رواني سخدریزی او ترهګری مثبت اغیز په ډاګه کوي.
چکم ولا ساتلس کالا وو سنی طرح غری دا د دې سب مثبت اثرات وینم او هغه مثبت اثرات دا دي چې موږ د نوی کول ځوانان کاغه په پوهنتون کې دي، کاغه په کالجونو کې دي، کاغه په کلو باندو کې دي، هغه لز دې ته پامتا دار کړی دي، متوجه کړی دي او د خطراتی محسوس کړی دي. چیر دا طرح غری دا روانه صفه د موږ نظموش کلتور شو کوي، زموږ کلتور رنوړي، نو هغه ډېر په حساسیت سره خپل اتن تا، خپل سندره تا، خپل میوزیک تا، خپل اوجرا تا، خپل کلتور تا، خپل کلیوالی ژوند تا ډیر داسې په پام ته راشي دي. او زما په خیال دغه چې دوی کوم حساسیت ته کوم توجه ده دا ډیر ښه شګون یو دغه لري مثال امید دی چې زموږ کلتور د بیا ژوندی کولو د خوندي کولو یو ښه عمل دی.
په پاکستان کې سخدریزی له بیلابیل لارو د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه اغیزمن کړي دي. زیاتره شنونکي په دې اند چې ریاست باید کلتور او د هغه ارزښت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي ترڅو په دې لړ کې په ولس کې پوهاوی رامنځته شي. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سخدریزی هم دومره و او دا لړۍ پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم، سوکاله ژوند ولري.
محبت تول آسان پر نظر آگئی بکر کی میں نصیب کون جگر آگئی محبت اول آسان پر نظر آگئی بکر کی میں نصیب کون جگر آگئی انسان خجل تر هر سیال شوم هم زهیر انسان خجل تر هر سیال شوم هم زهیر انسان خجل تر هر سیال شوم هم زهیر انسان خجل تر هر سیال شوم بیش کش چه مکاو دایه سمر آوی فخر کی میں نصیب کون جگر آگئی بیش کش چن کا ودا یہ سمر آگئی فخر کی میں نصیب کون جگر آگئی محبت اول آسان پر نظر آگئی فخر کی میں نصیب کون جگر آگئی عاشقی ز پاها سے رنگ پائے مال اکرم چی می بینی ہر سڑائی وائی اپر آوے باخر کی میں نصیب کون جگر آوے چی می بینی ہر سڑائی وائی اپر آوے باخر کی میں نصیب کون جگر آوے محبت اول آسان پر نظر آگئی فخر کی میں نصیب کون جگر آگئی
شیرینی ناخبر وم تصور کی د شیرینی ناخبر وم تصور کی د شیرینی ناخبر وم تصور کی د شیرینی ناخبر د فرهاد د تشواری می پرسر آغیم باخر کی می نصیب